السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2023 کال د اپریل 2 نیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات هر کله کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او ځینو نور موضوعاتو معلومات درکو 19 پروګرام سندره جادوګری هم لرو خو اول راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیره
ستړم شهړو میرې وخت مهم خبرونه د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرني سازش خبر راپورته کړی دا سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړی دا او د یوکرين او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي د خبرونو تفصیل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرني سازش خبر راپورته کړی دا نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې وزیر اعظم د فروری په 23مه روسیې ته د سفر وروسته وویل چې دغه د لرې کولو لپاره سازش روان دی خو پیپلز ګوند له دې سفر وړاندې د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو احتجاجونه پیل کړي وو بلاول بوټو زرداری ویل وزیر اعظم خلکو له دوکه ورکوي او دا ډیره خطرناکه لاره ده دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 ویلي وو چې د یو هیواد له خوا یې خط ترلاسه کړی چې پکې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د لرې کېدو ذکر شوی دی ټاکل شوی چې د اپریل په 3مه په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای واچول شي سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده نن د صوبې د اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل مظاهرچیانو وویل چې مرکزي حکومت په تنخواګانو کې 15% اضافه کړې ده خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی تنخواګانې لا تر اوسه نه دي ډېرې کړې
اوس موږ دا صبح چې کما د دې نه تجربه گا جوړه کړې اوس دې وایي چې موږ 1% کنټریبیوشن پنشن کړو تی بتاسو نه کو نو دا ملازمین خو نه کنټریکټ نه سدي غوته اوس واغه یو خپل سیستم جوړ کړی
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف وایي د ملازمینو سره په تماس کې دی او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به ورسره روانو ونه یو ځل بیا مذاکرات کوي د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نن وویل چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف ګوند په سوات او ابټ آباد کې د میر څوکۍ ګټلې دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په میرالی کې په 3 پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې پیدا شوي نو له دې وجې نتیجې ځنډول شوي دي د دې انتخاباتو رسمي نتیجې به د اپریل په 3مه اعلانېږي د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیلي کابل کې یو خزا او سړی د غیرت په نامه وجل شوی دی د کابل تانی د پولیسو مشر احمد حسین نن مشال لیډو ته وویل چې دا پیښه بیګا د شپې نه وخته په میا بیلا کلی کې شوې ده او د وجل شوی خزې خاوند نیولی دی پولیس وایي پلټنې کوي او ملزم خپل جرم منلی دی دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په تیر لنډه موده کې د 4 خزو په ګډون 9 کسان د ناموس په نامه وجل شوي دي سرکاري شمېرې ښایي چې په تیرو 5 کلونو کې په سواد کې د 8 خزو په ګډون 10 کسان د ناموسي وجنو ښکار شوي دي د پاکستان پوز وایي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د فوز د اماړیکو څنګه ISPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه په پنډه کې په دې ملاقات کې جنرال باجوا په افغانستان کې د بشري بحران ختمولو لپاره د نړیوالو د ریښتونو هڅو په ضرورت ټینګار کړی دی او د یوکرين او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوې پړاو په داسې حال کې پیل شو چې 4 ورځې وړاندې د روس او یوکرين استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې د روس د پلاوی مشر ولادیمیر میدینسکي په ټلګرام ویلي چې د ویډیوي کانفرنس له لارې به خبرو ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرين د روسیې د یرغل شاوخوا 9 ورځې وشوې او د بشري حقونو اداره ماریوپول ښار ته د خوړو او نورو سامانونو د رسایۍ لپاره هڅې کوي هلته بیا د یوکرين پوځیان نور پلازمینی کیف او نورو خارونو څخه د روسی سرتیرو په شاتم بول لپاره هڅه پیل کړې دي دا د دې وخت خبر
خبرونه مو زمونږ د همکار شاهین بنیری نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته وزیر اعظم هغه تورونه رد کړی دی چې ګینی د د پل ریکولو کې بهر ملکونه لاس لري. بلاول بټو زرداری پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د خلاف د بهرني سازش په اړه د خبرو له لارې ولس تیر باسي یا دوکه کوي. هلته بیا شهباز شریف ویلي چې وزیر اعظم د خطر لاسه کولو سمدستي وروسته ولي د هغې ذکر نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د یو هیواد د خواهی خطر لاسه کړی چې په کې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د لرې کېدو خبرې شوې دي. دوی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ټاکل شوې د اپریل په دویمه په قومي اسمبلۍ کې په عدم اعتماد تحریک رایه واچول شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناور.
د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری اووی د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات خراب وو نو دوی د فروری میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې وې چې دا راوستل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لرې کړي. نو اوس چې وزیر اعظم عمران خان کومه دعوه کوي چې د روس له دورې وروستو ترې ځینې قوتونه خفه دي او دی له خپلې چوکۍ لرې کول غواړي او د ده د لرې کولو پر شا نړیوال سازش دی او په دې سازش کې اپوزیشن ګوندونه ککړ دي نو دا دعوی بی بنیاد ده ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په 23 فروری د روس دوره کړی او لدې وړاندې دوی د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره په عدم اعتماد تحریک سلا کړی و. د نوموړي په خبره چې اوس وزیر اعظم عمران خان کومې دړکې ورکوي نو هیله ده چې وزیر اعظم عمران خان به داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې لکه بل یې حالات خراب شي.
شوشا
ہے یہ کوشش ہے دا رخت چکم شوشا دا دا یو کوشش تے چی دا پاکستان اولس دا ٹرک پا بطری پسی ولگوی او دا دیر خطرناک لار دا او دے غواری چی دا دروخو پا بنیاد اولس دو ککڑی کچر تے یو عام سڑی پا سڑکنو باندی دا کار کوو نو سو نقصان یہ نوو خو دا پاکستان دا وزیر اعظم پا حیث چی دا کار کوی نو دا ٹول ملک نقصان کی گی.
پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے.
د پاکستان مسلم لیگ صدر شهباز شریف هم د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ته د غیر ملکی مبینه سازش پته نن ولګېده نو که داسې وه نو اول یې دا خبره ولې نه کوله او دته چې د دړکې خط په 1 مارچ ترلاسه شوی نو ولې درې اونۍ خاموشه وو. بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم د اپریل په لومړۍ نیټه خبری غونډې ته وینا کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو تر شا بهرنی سازش دی او په دې سازش کې د اپوزیشن ګوندونو مشران ککړ دي او دوی ته هر څه معلوم شوی. ملک او د دې ملک اولس بچر ته هم د دې اجازت ورنه کړي چې وکړ چې د بهر ملک په سرخار کې کینی او په پاکستان کې د حکومت بدل کړي او یو سو ملیون ډالر دې دلته خرچ کړي شي او د شپې د دغه عدم اعتماد تحریک راشي او ویل کېږي چې زموږ تعلقات په دې تحریک اړه دي. د اپوزیشن خاص مشران د دې سازش برخه دي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نه پدې سیاسي صورتحال و پختل نو هغه وی
و مارچ خطر غلې یا چې کوم اطلاع شوی دته دی باندې خاموشي او بیا دومره موده بعد دی باندې خبره کول نو دا د تحریک اعتماد په وخت کې مخې راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي او کده د کارکردګي لږه خوي ملک کې دننه پالیسي خوي د چرته د امریکای نه مخکې نه چرته خپګانونه ممګانونه یو بل سره وي او د اقدامات کړی وي نو بیا به هم مونږ د خبره منلې وه خو اوس ځکه څوک نه مني چې کله دې ضرورت شو نو اوس ته ماته وي لکه ډېر خلک دا وایي کنه چې هغه وخت راته ولې نه ویل چې کله دا عرصه کېده نو دې کې لونې مشکلات به د پاره وي او زه په خپل هم دا ګڼم چې دی به یوازې
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بې باوري تحریک جمع کړی او ټاکل شوی چې د اپریل په 3 نیټه د اتوار په ورځ به پرې اوټونه اچول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلی چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد تحریک ته ځنډولو نوټس ته واخلي که داسې نو ممکنه دا ملک کې سیاسي حالات ډېر خراب شي او کومه بله غیر سیاسي ډله ترې فائده اوچته کړي. د بار کونسل وایس چیرمن خوشتل خان اډوکیټ وایي دوی د هیڅ یو ډلې مرسته نه کوي بلکې دا د کونسل ذمہواري ده. چیرته چې غیر آئینی کارونه کیږي کونسل به یې د مخه نیولو هڅه کوي. تجزیه کار شمس مومن بیا وایي حکومت په هیڅ ډول دغه کرسۍ پرېښودو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د پاکستان بار کونسل لخوا ویل شوی حکومت عدم اعتماد د پر وړاندې شوی آئینی عمل د ځنډولو کوشش کوي. باید چیف جسټس سپریم کورټ دی نوټس واخلي چې دا آئینی او قانوني عمل تر سره کول یقیني شي. د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری د اپریل په اولنې نیټه یو بیان جاری کړی چې پکې دا هم ویلي د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي نه به کوم غیر سیاسي قوت فائده واخلي، ځکه دغه تاوتریخوالي غیر سیاسي قوتونو ته لاره هواروي او ممکنه ده راتلونکي کې ملک ته ډیر نقصان هم ورسي. د پاکستان بار کونسل یو بل وایس چیئرمین او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او آئینی ماهر خوشدل خان اډوکیټ د مشال رډیو په دې پوښتنه چې د بار کونسل دغه بیان آیا داسې خو نه ښکاري چیګنی بار کونسل د اپوزیشن سره په مرسته کې جاری کړی وي.
په دې موخه باندې زمونږ دی وایي چیرمن شیخ خپل مدد مواري دی بو کو دا یو ډیر ښه اقدام واخی ته مونږ یې سپورټ کوو. مونږ په دې کې چا مخالفت نه کوو، نه مونږه مدد اپوزیشن فیور کوو، نه مونږ مطلب د حکومت فیور کوو، بلکې مونږ دا وایي چې کوم دی کې د آئین وایلیشن کې هغه اونی شي. پاکستان بار کونسل چې کوم دی د وکیلانو یو آئینی یو قانوني اداره ده او دا داغي مطلب یو فرد جوړیږي چې کوم دی کې د آئین خلاف ورزي کیږي. د هر یو وکیل سره سره مطلب بار کونسل دا یو ډیوټي ده چې هغه مطلب هغه چیلنج کی.
د اپوزیشن ډلو لخوا د عدم اعتماد لپاره درخواست د مارچ په اتمه ورکړی شو. د مارچ په 15 مقامي سیمله اجلاس وبلل شو، دغه اجلاس ملتوي شو. د مارچ په 1 یو وار بیا د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد لپاره د ووټینګ کول غوښتنه هم شوې، خو اجلاس یو وار بیا ډیر زر ملتوي کړی شو چې اپوزیشن ډلو هم ویلي حکومت د عدم اعتماد تحریک د ځنډ ښکاروي. پاکستان بار کونسل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي د عدم اعتماد د وجې ریاستي مشینري داسې ده لکه چې ولاړوي، نو د سپریم کورټ یې غوښتلی باید دغه عمل د پوره کولو لپاره د نوټس واخلي. خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای د اپوزیشن ډلو لخوا زمې ماد راوړو لپاره ووټینګ غوښتنه په هر اجلاس کې شوې، خو حکومت بیا د ووټینګ نه بغیر اجلاس ملتوي کوي. نو دا په راتلونکو کې مسله جوړه کی.
اول چې دینو په 8 تاریخ باندې بزرګونو یا په لکونو په تعداد کې خپل کارکونان راغوښتل او جلسې کول، او اوس دوباره بیا چې سبا کله آلریډي وزیر اعظم صاحب ویلي دي چې شاید د اتوار په ورځ باندې ووټینګ کیږي، خو د دغې په ورځ باندې بیا چې دینو پاکستان تحریک انصاف خپلو کارکونانو ته ویلي چې تاسو راشئ او ډي چوک ته راورسئ، دا ټول هغه علامتونه دي، هغه نشانې دي چې دوی د آئین دننه د قانون لاندې د عدم اعتماد تحریک مقابلې کولو ته تیار نه دي او دغه کورسۍ ډېر په اسانه باندې پریښودو ته تیار نه دي.
دا خو لا هم نه ده معلومه چې د عدم اعتماد دپاره به ووټینګ یا رای اچونه کله کیږي، خو د قومي اسمبلی اجلاس ته اتوار په ورځ د اپریل په 3 غوښتل شوی. د اپوزیشن ډلې دعوه کوي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو دپاره د غړو شمیري پوره دي، ولی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه به په یو صورت کې هم استعفا نه ورکوي، بلکې د اپوزیشن لخوا د دغه عمل به مقابله هم کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوې ده. په هغه هیواد کې دا لومړی وار نه دی چې د وزیر اعظم پر ضد دغه د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوې ده. دین وړاندې هم په 90 لسیزه کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او په 2 وار بیا په 2006 کال کې د پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز پر ضد دغه شان تحریکونه په قومي اسمبلی کې وړاندې شو خو کامیاب شوی نه وو. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسینور.
کال 1991 د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چې نومې اسلامي جمهوریت اتحاد د عدم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د غړو شمیره 219 شو. اسلامي جمهوریت اتحاد باید 119 ووټونه اخیستي وي، ټول 109 ووټونه واخیستل. ولې بینظیر بوټو ته د اعتماد 115 ووټونه پریوتلي او دغه شان دغه تحریک عدم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو شمیره 322 ده، نو د عدم اعتماد لپاره 102 ووټونه پکار وي چې وګټل شي. دا چې نن وختونه خو اپوزیشن ډلې داوه کوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیرې پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای خکاری چې ادم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړې هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصلو د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دا دی چې دا غرید لپاره هم ډېره بده خبره ده چې عمران خان دې په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه په خپل د دې حق له باندې دا سوچ لرم چې کېدای شي چې هغوی څه داسې لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په داسې طریقه وشي چې د ده عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
د بېنظیر بوټو وروستو په دویم وار په کال 2006 کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ و. او اپوزیشن ډلو د 1020 په ځای 1026 فوټونه اخیستي وو. تر اوسه پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپله آئینی موده یې پوره کړې وي. د قومي اسمبلی په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنی وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله، دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال، دریم محمد علی بوګره دوه کاله او څلور میاشتې، څلورم چودھری محمد علی یو کال یو میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت، شپږم آی چندریکر دوه میاشتې، اووم فیروز خانون څلس میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1955 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوری نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت د پر انتخابات شو، نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوری نظام د لاندې ملک د پر نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو وټاکل شو. درې کاله یو ولس میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1995 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علی بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان چونه جو په 1995 کې وټاکل شو. درې کاله او دوه میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو. اته اتیم کې بینظیر بوټو د پاکستان اولنۍ زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او اتم میاشتې پس اسمبلی د هغه وخت د پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شو. په نومبر 1990 کې میا نواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله اتم میاشتې پس ختم کړ. 12 وزیر اعظم یو وار بیا بینظیر بوټو منتخب شو، خو درې کاله 10 ورځې پس اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شو. د نوې انتخاباتو په صورت کې میا نواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اتم میاشتې پس نسکور کړ. تر دغې وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودری شجاعت حسین 50 ورځې، شوکت عزیز 3 کاله 3 میاشتې، یوسف رضا گیلانی 4 کاله 3 میاشتې، راجا پرویز اشرف 9 میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورټ لخوا 4 کاله او 350 ورځې پس هغه نه حل شو. او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی 20 وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم 10 میاشتې او 3 ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخ دی او د رپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنټ هم خپل لارې جدا کړي او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد وټ ختم شوی،
چونکی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ته رسی او خو بیا هم کچره دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشو نه دی، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت، کله د مارشل لاګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ پر 1 د بلدیاتي انتخاباتو لړ کې رای واچول شوې. د دې انتخاباتو غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي او ویل کېږي چې پکې زیاتې رای پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به د اپریل پر 4 اعلانېږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د وخت کې د ټول نه زیات سټونه یا زیات ځکه چې د نواز واکمنې پارټۍ اتحاد پاکستان تحریک انصاف سټونه ترلاسه کړې ده. دغه اتلس ضلعو کې دوه سوه شپېتهونه سیوا تحصیلونه او پای کې سټونه زیات دوه اغستي. ملکن ډیویژن ته که موږ راشو نو ملکن ډیویژن کې سټونه هم دي نه ضلعو خو دا اوه ضلعو چې ټکنې شوې او په اوو ضلعو کې سټونه دوه دېرش تحصیلونه وو او پای کې یو مهم سټونه میئر وو دا د ډیویژن په کچه باندې. په دغه دوه دېرش تحصیلونو کې نو دریشو یعنی شل او درې دا د پی کې په برخه کې راغلي دي اړیکې ته ځي او باقي پاتې چې د نو سیاسي کسانو ګټل دي او څه په یو ګټه کې آزاد دي په مجموعي توګه باندې موږ ویلو شو نو چې په خبر پښتونخوا کې په مرکز دي ګل کې پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف په وخت سره پاتې دا هغه چې په دغه سټونه خپل واضح خبر پرې سره ګټل دي. اپریل په څلورمه نیټه باندې د الیکشن کمیشن دا قاعده دغه ټول نوټیفیکیشن جاری کړي چې کوم چا ګټلی او چا چې بیللی دا هغه په قاعده سرکاري نتیجې څنګه اعلان کیږي.
اوریدونکو اخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو ویلي چې د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو لمخې د میرام شاه د چیرمن څوکۍ جمعیت العلماء اسلام ګټلې ده. خو د میر علي په درو پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې مخې ته راغلي دي چې لوجې نتیجې ځنډول شوې دي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان الیکشن آفیس یا دفتر د اعلان تر مخه میران شاه ډویژن چیرمن څوکۍ ټول یو سلو شپږویشت پولینګ سټیشنو باندې د جمعیت علما اسلام فی کاندید او سابقه قومي اسمبلی غړی مولانا نګزمان حقانی لس زره دوه سوه او شپږویشت ووټونو سره ګټلې. د ملي جمهوري غورځنګ کاندید جان محمد دوه زره اته سوه او پنځه څلوېښت ووټونو سره په دویم نمبر دی. رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر یو زرو پنځه سوه اوولس ووټونو سره په لومړی نمبر، د جمعیت علما اسلام فی کاندید دولس سوه نه نوي ووټونو سره په دویم نمبر او پاکستان تحریک انصاف کاندید یولس سوه او پنځلس ووټونو سره په دریم نمبر دی. د اعلان شوی نتیجو تر مخه رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر ګټلې. د الیکشن دفتر او اسسټنټ کمشنر میر علي دفتر تر مخه د میر علي ډویژن بلدیاتی ټول ټاکنو نتیجې ځنډول شوې. په تحصیل شوه کې درې پولینګ سټیشنو باندې عملی څخه پولینګ بکسې یا سامان تختولو په وجه درې پولینګ سټیشنو باندې به د سرانه رایې اچول کیږي چې را روانو ورځو کې به اعلان کوي. خو د درې سټیشنو نه پرته یو سلو یو ویشت سټیشنو باندې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه میر علي ډویژن چیرمن جمعیت علما اسلام فی کاندید احمد سعید دوه زره څلور سوه اووه نوي ووټونو یا رایې سره په لومړی نمبر دی. پاکستان تحریک انصاف کاندید شیرباز خان اته زره څلور سوه او اته پنځوس رایو سره په دویم او ملي جمهوري غورځنګ کاندید فرحان خان وزر اته سوه او دولس رایې سره په دریم نمبر دی. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د میر علي ډویژن چیرمن څوکۍ پاتې درې پولینګ سټیشنو باندې دوباره پولینګ پس په سرکاري نتیجې اعلان کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې پروند صوبایي اسمبلی مخې ته سرکاري ملازمینو مظاهره کړي. دا د ګریډ یو نه تر شپاړسم ګریډ پورې ملازمین وو. دوی ویل چې حکومت تر اوسه په تنخواګانو کې د اضافه خبره کړې ده خو عمل یې پنه دی کړی. بلخوا حکومت وایي چې د دغو مظاهره کوونکو مسلو ته به پام ورکوي او د قانون مطابق پې د حل کولو کوشش کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نو.
احتجاج خپل مقاصد پورې دي، موږ خپل مقصد اخلو او دا وظیفه خیری.
دا اوازونه پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج د سرکاري ملازمینو دي. دی وایي مرکز او نورو ټولو صوبو تنخواګانو کې پنځلس فیصده اضافه ورکړې، خو خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه دوی ته نه دغه اضافه په تنخواګانو کې ورکړې، ولې د دین علاوه یې په پینشن کې ته یو فیصد کټوتی هم اعلان کړې ده. نو ځکه دوی په سړکونو راوتي دي. د کلاس فور ملازمینو د اتحادیې صوبایي صدر اکبر خان مومن مشال لیډو ته وایي
مونږ تاسو ته درکړو تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه شو. اوس زمونږ دا صبح چې کما ده دی تینا تجربه گاه جوړه کړې. اوس دی وایي چې مونږ 1% کنټریبیوشن پینشن کټو کی به تاسو نه کوو. نو دا ملازمین خو نه کنټریکټ نه څه دی غوته اوس هغه یو خپل سیستم جوړ کړی دی هغه په وجه باندې دا ملازمین سره په احتجاج
په سرکاري محکمو کې د ډرایورانو د اتحادیې صوبایي مشر علي اکبر وایي چې د ډرایورانو تنخواګانې وړاندې نه کمی وي چې نه پکې اضافه کیږي او کټ کیږي تر بیلې نو پاتې پکې سهم نشي.
زموږ د ډرایورانو 20-25,000 روپۍ تنخوا ده. په دې کې د سکول فیس شي، د خرو د کرایه نشي، یا کم از کم 100 روپۍ ډیلی د خوراک چیز دغه واچي. نو زموږ 20-25,000 روپۍ په دې باندې کټو، دا زموږ تنخوا په دې کې لاړه شي. موږ ټول یو میاشت چې کومه دغه ده موږ په دې باندې گزاره کوو. ډېر موږ ته مشکلات دي او ډېر تکلیفونه دي، ځکه چې ټول ډرایوران کم چې کم دي هغه څوک د مانسیری دي، دلته ډیوټانې پېښور کې کوي، څوک د مردان دي، نو د هغې کرایه نه هم چې واچي نو دا غم نه پوره کېږي. خو زموږ هم خپل مجبوریانې دي.
کلتور محکمه کې د صفای او جارو وهونکي زنانا نسیم وایي چې د دوی ډېره غریبي ده، نو باید حکومت د دوی تنخواګانې په وخت هم ورکوي او زیاته ورله هم کړي، نه چې کټوتی دي وکړي.
دوی خو مونږ غریبانانو سره ډېر زیاتې کوي. د کور حالات مو ډېر ګران شوي دي. زمونږ د کور خرچه ډېره په ګرانه چلیږي. د بچو ضرورتونه نشو پوره کولی. قرضې اخلو او کور چلو، او چې تنخوا راشي هغه هم په قرضو کې ورکړو، او دوی پکې لا زمونږ تنخواګانې هم ایساری کړي. نو ډېر ناجایز زمونږ سره روان دي، او د بچو تعلیم راته ګران دي، خوراک څښاک ګران دي، هر یو څیز راته ډېر ګران شوي دي.
بل خواته د دغه احتجاج کوونکو د غوښتنو په خپله باندې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف فینا ده چې هر ډول ستونزې د خبرو اترو د لارې هواریږي، نه چې په سړکونو.
د ملازمینو سره خبرې اترې روانې دي، او د دې مطالبې په چې کوم د قانونو د اصولو په دایره کې کوم مسایل دي، نه بالکل حل کیږي. په هر حال ان شاء الله د راتلونکي هفته کې به دې سره بیا د خبرو آغاز کیږي. مختلف دورونو سره شوي دي د خبرو، خو دا دی چې لکه مسله حل نه ده. ان شاء الله زر تر زره به حل شي. دا څه دومره څه کمپلیکیټډ ایشو نه دی. دې تر خبره کیږي سبا د دې خبرې منې لیکيږي، او سبا چې دی نو حکومت خپلې خبرې مني، او ان شاء الله وبشي سلاره بیرو.
دغه مظاهرچیان وایي چې دا مظاهره خوشا د خیبر پختونخوا د ټولو سرکاري محکمو ملازمینو لړخه ده، او دوی کې د ګریډیو نوخله تر شپاړسم پورې په زرګونو ملازمین شامل دي. وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو عدالت ته د تلو نه علاوه ټول پاکستان ته به د دغه احتجاجونو لړۍ وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې ویلي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبه باندې تعمیراتي کار پیلولو لپاره سلا مشورې روانې دي، او ډیر زر به یې پرانیستو شي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې لخوا د مارچ په 1 نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لپاره تیاری روان کړی، او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټری شهاب علی شاه په مشرۍ کې یو شمېر تعمیراتي ادارو سره غونډې روانې دي چې پرانستې زر وشي. خبر پاڼه لیکي چې په خبر نه تورخم پورې دا 8.5 کیلومتره راهداری ده، او په دې بد سلویخت کروڑه او اویا لکه ډالر خرچه راځي، او دا د نړیوال بینک په مالی مرسته تیاریږي. حکومتي چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې د منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي، انډستریل زون یا کارخانه به پکې ولګي، او تازه میوه او سبزیو منډیانې به هم پکې جوړیږي، او نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره به هم پرې تجارت زیات شي، او په کم وخت او کمه خرچه باندې به پاکستان، افغانستان او بیا نورو ملکونو ته پرې مالونه وړل کیږي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته د دغه منصوبې د ارزښت په اړه وایي.
دغه اکنامیک کریډور پروجیکټ سره به ښکارا خبر ده چې دغه ډیسټریکټ یوازې نه چې خیبر، بلکې دغه سره چې نور کم جوخت دی، دغه سره لګیدلې کم ډیسټریکټس دي، نو هغه کې به اقتصادي او تجارتي هلې ځلې سوا شي. دغه سره به د خلکو کم چې سټنډرډ اف لیونګ دی، په هغه کې به ډېر زیات امپروومنټ، هغه کې به دغه به ټریټ شي. خلکو ته د روزګار موقع ملو شي د غلطه سکیورټی سچویشن د غیر خکې دی شي د غیب په یو خاص سر په وته شي په اکونومک سټیبلیټی باندې او پولیټیکل سټیبلیټی باندې دویم کته څه خیال وکړي په ټول دنیا کې څومره ملکونه چې دي هغه علاقائی تجارت تزی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹس اگی ڈیزائن کری دی ریجنل ٹریڈ یونینز اگی جوڑ کری دی
پو تورخم کے سوداگر او کسٹم کلیرنگ ایجنٹ مجیب شنوار وائی چو دوی دا داس منصوبو دا اعلانونو ہر کلائی کبی خو پکار دا بیا دا ہر سا عملی کڑل شی
اللہ دا وکا چی دا منصوبہ جوڑ شی و کامیاب شی تجارتی کاروباری فائدشتا دا علاقہ با معاشی طور مندی مضبوط شی ٹرانسپورٹر طبقہ دا عام لوکل دو ہوٹلوں سر تڑ طبقہ دا مزدور پیشہ خلک دی ہر چاتم دا دے منصوبے پر خپل شکل کے فائدہ رسی
دا پاکستان او افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا دا تجارت او صنعت خونی او دیداران وائی چی دے منصوبے سربا دا پاکستان او افغانستان ترمنس دا چلی رشتو ارب ڈالر ایکسپورٹ یا صادرات یو پلسا زیاد شی د پاکستان د معاشي امور څنګ چارواکي وایي چې که هلته د دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړی مرحله کې به ورسره څه باندې 1,00,000 کسانو ته روزګار میلاو شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو دنن رضی پر پروگراموں کی تاست معلومات درکو شد پیپلز کون شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویلی چی وزیر اعظم د خلکو د تیرستلو لپاره د بهرنی سازش خبر راپورته کړی ده دا شان سرکاري ملازمینو په پیښور کې پخپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره یو احتجاجي مظاهره کړی ده او د دې سره سره د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل کابل کې یو خزه او سړی د غیرت په نوم وژل شوی دي ځینې نور موضوعات هم لرو را سره اوسي خو اوس زو 19 پروگرام سندرې جادوګریتا په دې خبرونه کې نن د سیمې د یو پیژندلې سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري دا پروګرام ستاسو لپاره هارون باچا جوړوي
سلیم شاہی زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځنې سندرې اورو نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو غړې سندرې ورسره ویلې وي دا ماستر غنی یو ځانګړنه دا هم و چې د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثیل یا اداکاری او کیسې هم کولې هغه د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې
Thank you.
د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس به یې پتن کاوه او محفلونو ته به یې خلک په مینه ورتل.
اسن د پیښور اوسیدونکی و او د خپل حیات و. دلته راغلی و په جلال آباد کښې اوسېدو، بیا د کابل د راډیو ټېشن تلویزیون ټېشن سره مې ارتباط و. ده به اکثره په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلاواني کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده، او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه، جمبوري ورته لرې میاګل نوم و، هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو، ښه تنظی ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې، په هر واده کښې خاص لباس به یې اغوستو، یعنی هغه محفل ته به یې بېخي تغییر به یې ورکړو. نو خلک به دومره متوجه کړل چې د ده د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې، او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې، او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره، بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل، په اکثره داسې کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم، محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان هم هلته وو، پېښور کښې وو یا دلته وو، خو دلته ده څه نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دلته زده کړې کړې مې هلته به په پېښور کښې به زده کړې کړې، خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده، ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو، نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله، هغه صحنه چې ده تمثیل کوله، نو هغه داسې دغه نه وه، د شوقي دغه نه وه، صحنه نه وه، یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوا نه پاتې شو. د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله ناکله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه د خوري بخلي رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری بم هغه سره کو دا په خوا بده مجلسونو کې او د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې د ماستر فضل غنی بر د خې ډېر خې شه ډرامې کولې په ودونو کې په جوړو کې مجلسونو کې دغه بو او کابل رادیو تلویزیون کې بدل ته ډېر خونر مندانو سره دلته راتل سندري به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریم غمزله سره به دې ناشته ولاړه او ته دغه به کو دا لیکل هم کو شاعری به او لکه یو څه شاعری لیکلی او ټپی لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپی دي چې د مور ملوکی سې دي نکيو پاس څنګه داسې یو څه ټپی وي رحیم غمزده او دې جوړه ویلی اکثر دې سوال جواب غونډې داسې او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډېر ښه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه نو که 15 دیش خلوې کال مخ کې
پلار نمالمی گنن مات د پنجر گزار
سندرغاړې بریالی سمدی وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدی د هغې یوه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دوی یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خدای وبخ یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې. وایي ماستر فضل غنی بیان کړه زه بیان کړم مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دې واده والا ویلې چې زو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماستر فضل غنی نه ته وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خفه کېږي خیر لاړو شي دا. وایي ښه دی ماستر راسره لاړو. فضل غنی ماستر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي وویل چې دا نښه به ولې بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشته. وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماستر وویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته. وایي ماستر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
لیلا رتلی گلی جواب نہ دی مبارک رات علاما ہم لیلا رتلی گلی جواب نہ دی مبارک رات علاما مزید 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 محبت
یار تا بس د صدق تا وز ندی مبارک راندے علاما مل لا رات لگی جواب ندی مبارک
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشحاله و او د خپل هنر له لارې به یې هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه
مجلس نه چاته سے بڑا خاطر ہمیشہ خندا برخور سر دخل کو سر ناست رکھا خوش طب انسان جمع پخلا یادی کی دد ڈیر مجلس نا مالی دلی دی او ډیر مجلس ہوتے ناستے ما اور سر نور معفرین کې ورسره تللی ما نه ډیر خلکو تشویق او ډیر خلکو غوښته په هغه وخت کې دونه دا هنري سفرونه نه وو صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډیره توجه او هنرمندان ډیر نازول نو په هغه حساب باندې اکثر هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي مډالونه هم ورکړي وي ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړې هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلي چې د اتم د ثور کودتا وشول نو وروسته اکثر سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کې په سندرې وي هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 کالو تر منځ دغه وخت وو مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی مړی چا ونه دی وړی پېښور ته خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو ښه نه وو نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو بیا په جلال آباد کې په کمزي کې دفن شوی دی دولت د حکومت کو لاړه زده مړی را انتقال کړو خلکو هم ورسره حکومت کو نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات وو نو تر اوسه پورې خلک یادې د دغه هنر یادې د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل دیوی بلې سندرې هم خوند واخلي. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې